द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جون د میاشتې شپږویشت منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار یت نیمې په افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې یولس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه شپه خومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه باندې نن د تمام مخالف سیاسي ګوندونو غونډه اسلام آباد کې کیږي چې په کې د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد کړنلاره باندې غور کیږي. بلوچستان څخه د بيدرکه کسانو د کمیسون غونډه په کوټه کې یو وار بیا پیل شوې. د بيدرکو کسانو احتجاج کوونکې ماما قادر بلوچ ډیور اډیو ته وایي چې د دې غونډې څخه احتجاج په توګه نه ورځي. د هغه په وینا چې په هغه غونډه کې د شرکت څه فائدہ په کوم کې چې د دوی شکایتونه نه اوریدل کیږي. او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو 13 ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې وو او د افغانستان صدر اشرف غنی سره یې د سیمې امنیت او طالبانو سره د سولې په خبرو بحث کړي. هغلی پمپای ویلي دي چې امید کوي د ستمبر د میاشتې نه وړاندې به د طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي او دغه د دوی هدف دی. استاذو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه باندې د تمام مخالف سیاسي ګوندونو غونډه اسلام آباد کې کیږي چې په پکې د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد کړنلاره باندې غور کیږي. د غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، قومي وطن پارټي، دی نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران برخه اخلي. د جمعیت العلماء اسلام لخوا د ګوند مشر سراج الحق ته د بلنې باوجود د جماعت اسلامي ګوند د غونډې څخه د لری پاتې کېدو فیصله کړې. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه د خپل ذرایعو لخلي لیکي چې په غونډه کې به یو ګډه کړنلاره باندې غور کیږي چې د بجټ په موجوده حالت کې د منظوري مخه به څنګه ونیسي او په غونډه کې به د موجوده حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو کولو پلان باندې هم خبرې وشي. بلوچستان څخه د بيدرکه کسانو د کمیسون غونډه په کوټه کې یو وار بیا پیل شوې. د کمیشن دا غونډه به د جولای میاشتې تر درېیمې نیټې پورې دوام کوي. غونډه کې به د کوټې، مستونګ او د بلوچستان نورو سیمو څخه د بيدرکو شو کسانو په اړه باندې اوریدل کیږي. کمیسون ته به د بيدرکه کسانو د کورنۍ غړي او د پاکستان سارګرو ادارو په ګډون د بیلابیلو ادارو او محکمو ذمهواره وګړي ورزي او د بيدرکو شو کسانو په حق لبه معلومات کمیسون ته وړاندې کوي. یاد دې وي چې د بيدرکه کسانو د کمیسون غونډې ته د خبريالانو د ورتګ یا لاسرسي اجازه نشته. د بيدرکه کسانو لپاره احتجاج کوونکي ماما قادر بلوچ ډیور اډیو ته ویلي دي چې دی غونډې ته د احتجاج په توګه نه ورځي. د هغه په وینا چې په هغه غونډه کې د شرکت څه فائدہ په کوم کې چې د دوی شکایتونه نه اوریدل کیږي او نه یې حل راوځي. هغه ویل که یو خواته د ورکو کسانو لپاره عدالتونه لګول کیږي خو بلې خواته د نورو بلوچانو د بيدرکه کولو سلسله له هم دوام لري. د بلوچستان نیالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی ډیوه ته ویل چې د بلوچستان حکومت د دې مسلې د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي او دا ستونزه به حل کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترخګری ضد عدالت د ترخګری د مخنیوي ادارې لخوا د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ ولی وزیر په جسمانی ریمانډ کې د ساتلو وخت سیوا کولو غوښتنه رد کړې. په دې دواړو د شمالي وزیرستان سره نږدې د خړ کمر سیمه کې د پوځي چیک پوسټ سره نږدې په ځمکني بم چاودنه کې د څلور پوځي افسرانو د وژنې مقدمه جوړه کړې شوې. د جون په اوومه نیټه د دغه پیښې په ورځ د بنو د ترخګری مخنیوي ادارې مشر د محسن داوړ او علي وزیر پر ضد مقدمه درج کړه. دا مقدمه په داسې وخت په دوی جوړه کړې شوه چې دی دواړه د قومي اسمبلی غړي د وړاندې نه په بند کې وو. دواړه د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي د مې میاشتې په شپږویشتمه نیټه گرفتار کړل شوی وو. د جون میاشتې په نولسمه نیټه د شپږو ورځو لپاره دواړه په جسماني ریمانډ اچول شوي وو کومه چې نیټه 13 ورځ سرته رسیدلې. دواړه د قومي اسمبلی غړو عدالت ته ویلي چې دوی په بند کې وو کله چې ځمکنی بم په عسکرو چاودېده او په دې پیښه کې د دوی هیڅ قسمه مداخلت نشته. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو 13 ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان صدر اشرف غنی سره یې د سیمې امنیت او طالبانو سره د سولې په خبرو باندې خبرې ترې کړې. د امریکا خارجه وزیر په داسې وخت کابل سفر کړی چې د ستمبر په میاشته کې به په افغانستان کې صدرتي ټاکنې کیږي. نوموړي هند ته د سفر په وخت کابل کې کوس شو او تر وو ساعتو پورې افغانستان کې وو. د افغانستان جمهور رئیس سره د امریکا خارجه وزیر ناسته په داسې وخت کې شوې چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرو وم پړاو لپاره به ناسته د جون میاشتې په 9 نیټه دوحا کې کیږي. هغلی پمپیو ویلي امید کوي د ستمبر د میاشتې نه به وړاندې د طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي او دغه د دوی هدف دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو زیاته کړه چې طالبانو ته یې دا خبره سپینه کړې چې دوی د افغانستان څخه خپل پوځ ویستلو لپاره تیار دي، خو د دغې ویستلو په نیټه باندې لا سلا نه ده شوې. ده وویل چې سوله یې لومړی ترجیح ده او دا چې افغانستان به بیا د نړیواله ترهګرۍ مرکز نه جوړیږي. بلخوا د امریکا او ایران چارواکو ترمنځ د یو بل ته د خبرداریو لړۍ روانه ده، خو بل لور ته دا هم دواړه وایي چې جګړه کول نه غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مرزونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه تنې خپلې غوښتنې واشنگټن ډی سي نه غواګي. د ورستۍ نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو. د پاکستان د سیاسي حالاتو په حق له دی راپور په لوتا د جمعیت العلماء اسلام په لورمانډلې مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه نن د تمام مخالف سیاسي ګوندونو غونډه په اسلام آباد کې کیږي چې په پکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد کړنلار باندې غور کیږي. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو وړاندې کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د دغه ټول ګوندیز غونډې کوربتوب کوي. د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په ټول ګوندیز غونډه کې به د حکومت پر ضد سخت تګلاره جوړول شي او امکان دی چې د حکومت پر ضد یو سخت تحریک شروع کړل شي. رپورټونو تر مخه پاکستان پیپل پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د آفتاب شیرپاو ګوند قومي وطن پارټي به په دغه غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون د رپورټ تر مخه جماعت اسلامي ته هم په دغه غونډه کې د شرکت بلنه ورکړل شوې ده، خو د دغه ګوند مشر سراج الحق په دغه کې د ګډون نه انکار کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مینګل تر اوسه سندي ویلي چې آیا هغوی به دغه غونډې ته ورځي او کنه. دغه ټول ګوندیز کانفرنس په اړه ویل کیږي چې په دغه کې به د بجټ ترڅنګ د حکومت لخوا د لس کالو د پلټنو د کمیشن او نورو چارو باندې خبرې اترې کیږي. بلخوا بیا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکاري فردوس عاشق اوان تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د مخالفو ګوندونو دا غونډه به ناکامه کیږي. د هغې په وینا خلکو دغه ګوندونه د وړاندې نه رد کړي دي، چا چې د خپل شخصي ګټو لپاره د هیواد اقتصاد او ادارو ته نقصان رسولی دی. واکمن ګوند دریځ لري چې دا اتحاد د حکومت پر ضد نه دی، خو خپل ذاتی ګټو او د خپلو غلاګانو د پټولو لپاره دا ګوندونه رایوځای شوي دي. فردوس عاشق اوان زیاته کړله د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر دیرش کالونه د حکومت برخه پاتې شوې ده او هغه اوس بیا اختیارات غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د قبایلی ضلعو مشر او د مولانا فضل الرحمن مشاور مفتی عبدالشکور وای د یادې غونډې بنیادي مقصد دا دی چې په دې تیرو لسو میاشتو کې د حکومت ناکامۍ او نااهلۍ دا ټولې به مخې ته ساتو او د ولس په وړاندې به ایږدو. نوموړی زیاتوي دا حکومت به نسکوروو او د حکومت نسکورولو پورې به جمعیت علماء اسلام خپل تحریک دوامدار ساتي. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سیکرتر میا ابتخار حسین د جمعیت علماء اسلام فی د ټول ګوندیز غونډې په اړوند ویلي چې ټولو ګوندونو مولانا فضل الرحمن ته د ټول ګوندیز غونډې واک ورکړی وو او هغه هیله لري چې ټولې پارټۍ به په دې کې ګډون کوي. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل د تحریک انصاف حکومت سلیکټډ دی او دوی د روانو حالاتو په تناظر کې غواړي چې نوي انتخابات وشي او ولس خپل حکومت انتخاب کړي. د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي د حکومت د نسکورولو یا تحریک چلولو په اړوند پریکړه به په ټول ګوندیز غونډه کې کولی شي. پروژه کې هم د پیپلز ګوند لخوا په بلل شوي یو غونډه کې ویل شوي وو چې په ټول ګوندیز غونډه کې به د حکومت پر ضد د راتلونکي تګلارې پریکړه کولی شي.
د کوم دوه ټکټونه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په انتخاب د مخالفینو د قسمه قسم ټکونو له سببه د عمران خان د تحریک پاکستان پارلیماني غړي دوست بیگمول راغلی دي او دوی پارلیمان کې وزیر اعظم عمران خان له د غوړه کړشیوی وزیر اعظم په ځای د خوخ کړشیوی وزیر اعظم د الفاظو په استعمال د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. پدی موجود امریکی د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه غنه کې یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې کله د تحریک انصاف یو ستر پارلیماني غړي وزیر اعظم عمران خان لا د خوخ کړې شوی وزیر اعظم په مخصوص لفظ د بندیز لګولو اعلان وکړو، نو اوس ښکاري داسې چې د دې قسمه نورو الفاظو د استعمالولو یو جنگ به لازمن شروع کیږي. رپورٹ زیاتی چې پاکستان کې د حکومت د مخالف ګوند سیاستدانان او د مخالف سیاسي پارټو کارکونان چې کله خپلو تقریرونو کې د وزیر اعظم عمران خان د پاره د خوخ کړې شوی وزیر اعظم الفاظ استعمالوي، نو د دې مطلب خوازی هوي، یعنی دا چې د وزیر اعظم عمران خان تیر کال انتخابونو کې کامیابی د پاکستان د طاقتور فوج په دغو انتخابونو کې د ده د پاره د ټګو ټورو کولو له سببه ممکن شوی ده. د تیر کال د انتخابونو په موقع فوز د پاکستان ټوله میډیا پیزوانی ساتلې وه او په مخالف سیاسي پارټوي د انتخابونو نه ډېرې میاشتې وړاندې تورې نورې جوړې کړې وې. مخالف سیاسي ګوندونو تر یو کال پورې د قومي اسمبلۍ په اجلاسونو کې وزیر اعظم عمران خان د خوخ کړې شوي وزیر اعظم په نوم یاد کو او په دومره زیات تکرار سره یاد کو چې آخر د قومي اسمبلۍ د ډپټي سپیکر قاسم خان سوری صبر تمام شو او په دې اعلان کولو مجبوره شو چې د عمران خان دپاره استعمالیدونکی خوښ کړی شوی وزیر اعظم ټکی د ده د سیاسي پارټۍ د مشر بیزتی ده. په دې سبب د اتوار په ورځ د قومي اسمبلۍ په جاري اجلاس کې په دې لفظ پابندي ولګوله. د په ډېر روبدار اواز کې دا اعلان هم وکړو چې دا ایوان د منتخب نمایندګانو ایوان دی او د نن نه پس به دې ایوان کې خوښ کړی شوی لفظ نه استعمالیږي. خو نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتوي چې د ډپټي سپیکر د قاسم سوری د دې خبرداري نه پس هم د پاکستان مسلم لیگ د میا نواز شریف د ډلې یوې نامتو زنانه پارلیماني غړي مریم اورنګزیب د ګل د ورځې د قومي اسمبلۍ اجلاس ته خپل تقریر کې عمران خان د خوښ کړې شوي وزیر اعظم په نوم یاد کو. په دې ډپټي سپیکر قاسم سوری مریم اورنګزیب ډېره سخته وټوکله، خو مریم اورنګزیب بیا هم منې نه شوه. البته د خوښ کړې شوي الفاظو په ځای یې عمران خان له په غېږ کې د کینولې شوي وزیر اعظم الفاظ استعمال کړل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې آیا د یو سرکاري چارواکي دپاره دا ممکن ده چې پارلیمان کې په استعمالیدونکي یو ټکی بندیز ولګی؟ د عمران خان دپاره د خوښ کړې شوي وزیر اعظم اصطلاح په ړومبي ځل بلاول بټو زرداری استعمال کړې وه. بلاول بټو زرداری د ګل د ورځې د قومي اسمبلۍ اجلاس ته خپل تقریر کې سپیکر ته د مخاطب کېدو په موقع وویل چې تا خو د وزیر اعظم د انا په خاطر په دې ټکي بندیز ولګولو، خو دا خو سنسرشپ دی. د زیاته کا چې دا څنګه ازادي ده چې پارلیماني غړي په قومي اسمبلۍ کې هم د خپل زړه خبره نشي کولی. پنجاب اسمبلی کې د مخالف ګوند یوې بلې زنانه پارلیماني غړې هینا پرویز بټ پنجاب اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې د قومي اسمبلی د ډپټي سپیکر د فیصلې پکې غندنه شوې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې عمران خان تیر کال د بډو رشوتونو خلاف د خپل مهم چلولو او د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم د میا نواز شریف د بډو رشوتونو په جرمونو کې د برطرف کېدو وروسته جولای کې عامو انتخابونو کې منتخب شو، خو میا نواز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان په فوج تورونه پوری کړی دي چې په دوی انتخابونو کې د ادریدو ټولې لارې بندې کړې وي او عمران خان ته لارې آزادې ساتلې وي. د میا نواز شریف د مسلم لیگ ګوند ځینې غړو په فوج الزام لګولی دی چې په دوی د مسلم لیگ نوم د پرېښودو او بله پارټۍ کې د شاملېدو فشار راوړلی دی، خو د پاکستان فوج د دې الزامونو نه چوټ انکاري دی. بلخوا د عمران خان مرستیالان په دې خبره ټینګ دي چې تحریک انصاف په خپل زور انتخابونه ګټلي دي.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خیبر پختونخوا کې شامل شوو نو وو ضلعو کې د 6 جولای د انتخابونو تمامې چارې پوځ ته د سپارلو غندنه کړې ده. په دغې حق له نور تفصیل تاسو ته ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي ک چیرې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سینټ چیرمن لری کولو باندې اتفاق وشو نو د دوی ګوند به هم ملاتړ کوي. په خوانی قبایلي سیمو کې کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې بلاول بټو خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو کې هم واکمن پاکستان تحریک انصاف ټګي کول غواړي او په 6 جولای کېدونکو انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوسټ تعیناتي په سختو ټکو کې دوی مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې پوځي امیرانو ضیاء الحق او پرویز مشرف هم چرته انتخاباتو په وخت پوسټ په پولینګ سټیشنو دننه نو تعینات کړي او کچره موجوده حکومت د بهانه کوي چې پوسټ د سیکیورټي لوجه به تعینات کوي نو پوسټ خو خپل دا دعوه کوي چې عملیاتو نه پس ترهګری ختمه شوې ده او دا سیکیورټي حالات خو کال 2008 او کال 2010 انتخاباتو په وخت خراب وو خو وخت هم پولینګ سټیشن او دننه د پوسټ تعیناتي نه وشوي. پاکستان کې انتخاباتو کمیسیون یو نوټیفیکیشن یا حکم جاری کړی دی چې 6 جولای په خوانی قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو په وخت به پوسټ د پولینګ سټیشن او دننه وي. خو بلاول بټو وایي کچرې داسې وشول نو دا به بیا واضح وي چې په دې انتخاباتو کې هم ټګي شوې ده.
آپ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو متنازع نہ بنائیں, آپ ان کو پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں, ڈونٹ لیٹ دیم پلے دیئر رول ود ان پولنگ سٹیشنز.
بلاول بٹو وی پوز مهم ادارہ دا او دا ادارے دے لانجبن جوڑے نہ کرے شی او انتخابات وقت دا پولنگ سٹیشن او دننا دا پوز تعیناتی مخالفت کو دا پولنگ سٹیشن او دننا پوز تعینات کولو مخالفت عوامی نیشنل گن جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامی هم کړی دی. دا گوندونه هم پاکستان پیپلز گن پرشان دا دریز لري چې پوز په موجودګی کې څنګه صفه انتخابات کې دي شي. بل خو دا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په برسلز کې ویلي دي د دوی حکومت غواړي د قبایلی سیمو نمائندګي زیاته شي او دا هم په کاهنی بهیر کې راوستي شي ځکه د پخوانی قبایلی سیمو لپاره 14 د صوبایي اسمبلی څوکۍ خودل شوې دي. خو ځینې عناصر د بیرونی هیوادونو په وینا دا تور لګوي د قبایلی سیمو خلک محروم ساتل شوې دي.
تو 16 اضافي اوازه دبانے کے لیے ہیں یا مسائل کو اٹھانے کے لیے ہیں؟
شمع متکوری شوی د شپاله څوکو مقصد د پخوانی قبایلی سیمو خلکو आवाज پورته کول دي, دا غوي आवाज بندول نه دي. خوشامې متکوریشی د دې پاړه سن دی ویلې چې هم د وزیرستان نه دوه منتخب د کمی اسمبلی غړي موسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز د دوی د حکومت سپیکر ولې نه جاری کوي. د جمعیت العلماء اسلام لخوا کېدونکو ټولګوندیز کانفرنس په حق له بلاول بټو ویلي دي کچرې د سینټ چیرمن لری کولو فیصله پکې وشو نو د دوی ګوند به د دې حمایت کوي.
اگر اے پی سی فیصله کوي چې چیرمن سینټ پر جانا ہے تو پھر چیرمن سینټ پر جانا پڑے گا.
د جمعیت العلماء اسلام د ټولګوندیز کانفرنس کې به د سینټ چیرمن لری کولو د بجټ نه منزورولو او حکومت پر ضد تحریک پیل کولو باندې به خبرې کیږي.
بلوچستان څخه د بدرګه کسانو د کمیشن غونډه په کوټه کې یو وار بیا پیل شوې ده. د بدرګه کسانو لپاره احتجاج کوونکو ماما قدیر بلوچ ډی ورړی ته ویلي دي چې د دې غونډې څخه احتجاج په توګه د تګ ورته نه غواړي. د هغه په وینا چې په هغه غونډه کې د شرکت څه پیدا په کومه کې چې د دوی شکایتونه نه اورېدل کیږي او نه مسلې حل کیږي. د ډی ورړی خبریال حفیظ شیرانی پر نور تفصیل وړاندې کوي.
له بلوچستان یالت څخه د لادرکه سوو کسانو د کمیشن اجلاس په کوټه کې یو ځل بیا پیل شو. کمیشن به د جولای د میاسي تدریمې نیټې پورې دوام ولري. په کمیشن کې به د کوټې مستونګ او د بلوچستان له نورو سیمو څخه د لادرکه سوو کسانو په اړه اوریدونه کیږي و کمیشن ته به د لادرکو کسانو د کورنۍ غړي او د پاکستان د څارګرو ادارو په ګډون د بیلابیلو ادارو او محکمو ذمواره کسان راځي او د لادرکه سوو کسانو پاکله به معلومات و کمیشن ته ورکول کیږي. یاد دی وی چې د لادرکو کسانو د کمیشن غونډو ته د خبریالانو د ورتګ یا د لاسرسي اجازه نشته. د لادرکه سوو کسانو لپاره احتجاج کوونکی ماما قدیر بلوچ و ډیوه ته وویل چې دوی د غونډې ته د احتجاج په توګه نه ورځي. د هغه وینا چې په داسې غونډه کې د شرکت څه फायदा چې په کومه کې د دوی شکایتونه نه اوریدول کیږي او نه حل راوځي. شاغلی وویل کایوي خواته د ورکو کسانو لپاره عدالتونه لګول کیږي خو بلې خواته د نورو کسانو د لادرکه کولو سلسله لا هم دوام لري.
اگر اپ نے 100 آدمی اٹھائے ہیں تو 300 سے زیادہ بھی اپ نے 3 مہینے میں 300 سے زیادہ اغوا کیے ہیں تو یہ نہ ہونے والی بات ہے.
دا بلوچستان یالتی حکومت ویان لیاقت شاہوانی وڈی وا تھا وویل چې د بلوچستان حکومت د دې مسلې د حل کولو لپاره کوټلی ګامونه اخیستي او دا ستونزه به حل کوي. شاغلی وویل د ورکو یالا درکسو کسانو لپاره کارکونکي تنظیمونه دي دوی ته پورا نوملړ ورکړي چې حکومت خپل هڅې لا زیات کړي.
وہ تو منظر عام پہ بھی آ گئے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے میڈیا پہ بھی آئی ہے, تو میرے خیال یہ مسئلہ جو ہے آلریڈی بہت حل ہو چکا ہے اور ابھی قریب ہو چکا ہے.
د کمیشن تر رواني غونډه لمخه په پخوانی یا اتلسم غونډه کې د او اویا لادرکو کسانو پاکله کمیشن ته خبرې سوي پکې ویل سوي چې د شپاړو سولادرکو کسانو څرکی لګولې خو نور وضاحت نه دی سوي چې چرته او څنګه دی. په همغه غونډه کې کمیشن ته ویل سوي وو چې دولس لادرکه کسان خپل کورونه تستانه سوي دي. د لادرکو کسانو د ستونزې د حل کولو لپاره د پاکستان مرکزی حکومت کمیشن جوړ کړي چې هغه به د لادرکو کو کسانو درک لګوي او د دغه ستونزې د هوارولو لپاره به کار کوي. د ریپورتونو لمخه تر اوسه و کمیشن ته د 315 کسانو نوملړ یا لیست ورکول شوی دی چې تر اوسه پورې 1 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دی. د لادرکو کسانو کمیشن تر اوسه پورې 19 غونډې کړې دي. له بلې خوا د بلوچ ملت پاله ګوند بی ان پی منګل مشر اختر منګل په وینا د دوی د ګوند په هڅو تر اوسه پورې تر 300 زیاته کسان خپل کورونو ستانه سوی دی. اختر منګل روان کال د پاکستان په پارلیمان کې د 15000 لادرکو بلوچستانو دا وکړي او د هغو نوملړی د کامی اسمبلی و سپیکر ته حواله کړی وو. حفیظ الله ستور شیرانی, وایس اف امریکا, ډیوا, کوټه.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو تیر ورځ د لرن د می د پارا کابل ته ورستون شوی وو. د غلطی کې نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ستمبر له میاشتې مخکې به د طالبانو سره د امید کوي چې لوزنامه وشي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې دوی افغانستان کې سوله غواړي او د طالبانو سره په خبرو اترو کې حقیقي پرمختګ شوی دی. زه امید لرم چې د ستمبر د میاشتې د لومبۍ نیټې نه به وړاندې د سولې لوزنامه ترلاسه کړو او دا زموږ هدف دی. افغانستان ته خپل ناڅاپي سفر کې هغلی پمپیو افغان ولسمشر اشرف غنی, اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان او امریکني چارواکو او مشرانو سره ولیدل. کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې هغلی پمپیو وویل چې د ترهګرۍ په اړه د طالبانو سره یو مسوده لاسلیک کولو ته تیار شوي دي او زیاته یې کړه چې افغانستان کې د خارجي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه هیڅ نیټه یې نه ده ټاکلې. تر دې دمه په نوموړي هیواد کې د خارجي ځواکونو موجودګي د حالاتو سره تړلې ده. هغه له پمپیو زیاته کړه چې د جنوري په میاشت کې طالبان او امریکا په اصولي توګه په دې سلا شوي وو چې د سولې لوزنامه کې به سلور شیان په پام کې ساتل وي. هغه سلور شیان ترهګري, افغانستان کې د خارجي ځواکونو موجودګي, بین الافغاني مذاکرات او اوربندي. خارجه سکتر ویلی د 13 میاشتو راهسی امریکا د خپل مفاداتو د تحفظ په خاطر د سولې پروسې ته لاره هواره کړې ده او په اني حال کې د بین الافغاني مذاکراتو غونډې هم را بلي چې افغانان وکړل شي د خپل هیواد مستقبل وټاکي او د سیاسي جوړجاړي فیصله وکړي. هغه له پمپیو زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د نتیجې پریکړه به امریکا نه کوي, دا به افغانان خپل فیصله کوي چې دوی څه قسمه مستقبل غواړي. د دوړخیزه تعلقاتو د کامیابی یا ناکامۍ, د مرستندوی ټولنې په شمول د نړیوال ټولنې سره د افغانستان تعلقات په تر سرحد پورې په دې اړه لري چې افغانان د خزو د ولسی او د لګکو د حقونو او د تلسو کالو د لاسته راوړنو د محفوظ ساتلو په حق لا څه فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې د سولې لپاره یې د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو او د نړۍ په کچه خبرې اترې شروع کړې دي او په دغو غونډو کې افغانستان کې د سولې د لوزنامې وروسته د نوموړي هیواد سره په مرستو خبرې اترې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر وویل چې افغانستان او سیمه کې د امن او ثبات لپاره به پاکستان لره اهم کردار ادا کول وي. موږ به د پاکستان نه د عملی ګامونو, د سولې په خبرو کې د مرستو او د ممکنه لوزنامې د عملي کولو مسلسل تماساتو. امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان کارنګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات ډېر اهم دي. تیره اونه په اسلام آباد کې د افغانستان د ژوند د بیلابیلو څانګو سره د تعلق لرونکو مشرانو د غونډې په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې افغانستان کې صلح ترلاسه شي. د جون په 27 نیټه به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته سفر کوي او دا به نړۍ ته یو ښکاره پیغام وي چې پاکستان او افغانستان د امن، صلح او ثبات په اړه یو نظر لري. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د صلح خبرې اترې به دا میاشت په 29 نیټه په دوحه کې شروع کیږي او د امریکا خارجه وزیر پمپیو وایي ټول فریقین په دې صلاح دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د ترهګرۍ او په افغانستان کې د خارجي ځواکونو په اړه پریکړه به بین الافغاني مذاکراتو او خبرو اترو ته لاره پرانیزي.
د امریکا او ایران چارواکو ترمنځ د یو بل ته د خبرداریو لړۍ روانه ده، خو بل لور ته دا هم وایي چې دواړه جګړه کول نه غواړي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې اړه هم تیر ورځ په اول افس کې د خبرو په وخت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ایران څه کول غواړي، نوموړی ورته ځواب ویلو ته تیار دی. کله چې یو خبریال د نوموړي صدر څخه وپوښتل که چېرې جنگ کیږي نو د نوموړي د وتلو ستراتیژي به څه وي، د دغه په ځواب کې صدر ټرمپ وویل چې د دغه ضرورت به نه راځي ځکه چې نوموړی صدر ورته اړتیا نه لري. د دې وړاندې هم د ورځې په پیل کې امریکایي صدر په سوشل میډیا خبرداري کړو چې د تهران لخوا د امریکا په سهم یو برید تبا سخت جواب ویلی شي. د نه په سحر د خپل ټویټونو په لړۍ کې صدر ټرمپ د ایران هغه بیان رد کړو چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په دولتي ټلویزیون باندې ویلی چې د ولسمشر ټرمپ کړنې دا معنی لري چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماسي په دایمي توګه بند شوې ده. خو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن په اسرائیلو کې د یو لیدنې پر مهال وویل چې تمه ده ایران او شام تبا ډېر پام واړوي. امریکا اوس هم غواړي چې له ایران خبرې وکړي. ولسمشر ریښتونو مذاکراتو ته دروازې پرانستې دي تر څو چې د ایران د اټمي وسلو پروګرام، د دوی د میزایلو سیستم، د نړیوالې ترهګرې سره د دوی ملاتړ او په نړیواله توګه د دوی د خطرناک چلند په بشپړه او ریښتینی توګه مخه ونیولي شي. د دې وړاندې صدر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې موږ غواړو چې له ایران سره یو تړون ته په رسیدو باندې خبرې وکړو، خو که ایران نه غواړي نو دا هم پروا نه کوي. ایراني چارواکو ویلي چې دوی هم غواړي چې له امریکا سره خبرې وکړي که چېرې امریکا په ایران باندې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي او د هغه د ملګرو پر وړاندې د ګولیا دوشنبه پر ورځ نوې بندیزونه لګولي وو. واشنگتن وایي دا بندیزونه د دې لپاره لګولي شوي دي چې تر څو تهران د اټمي وسلو له پراختیا او د ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې ویلي چې آیا داسې کوم بندیز پاتې دی چې امریکا په دې رستو کې پر موږ نوې لګولي او آیا دویلا د دینه س ګټه ترلاسه کړې ده او کنا. روستو له هغه چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال شوې اټمي تړون څخه ووتو په ایران باندې سو ځله بندیزونه ولګېدل او دغه هیواد اقتصاد ته ډیر زیان ورسو. د صدر ټرمپ د ادارې لخوا په ایرانی لوړپوړو چارواکو دغه روستي بندیزونه په داسې حال کې ولګېدل چې دغه سور وزې مخکې د راپورونو تر مخه امریکا په ایران باندې انټرنیټي بریدونه وکړل. تهران ویل دغه بریدونه له نړیوال قانون څخه یو ښکاره اثر غړونه ده. همدارنګ تیرونه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي ډرون الوتکه د غورځولو په غبرګون کې په ایران باندې د بریدونو امر ورکړو، خو هغه په خپل ټویټر باندې وروسته بیا ولیکل چې دغه بریدونه لا تر سره کېدو سو شیبه مخکې د دې لپاره کینسل یا منسوخ کړل شول چې پکې د یو نیم سل کسانو د وجل کېدلو یره وه.
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو درې ساعته سره نه خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدي. د پاکستان په وخت د مزیګر شپږ، د افغانستان په وخت پنځه مې بعد ډیو رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او د مرکو سره راځي. تر هغه وخت تاسو ته خو ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.